پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیې په تور د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ خلاف پریکړه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي، او القاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسی به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. د سترې محکمې د 5 لوړ رتبه قاضیانو یو هیئت په یو پریکړه کې نه وځدا چې شریف سلب صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم وکړ. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي د پاناما اسنادو په قضیه او د عایداتو د منابعو د نه ښودلو په مالي مسأله کې تورن و. د سترې محکمې د دې پریکړې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خادی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. خادی وویل دا مهال د تیوره ولسوالۍ د دولتي ودانیو ډیره برخه د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي، خو مخالف وسلوالو ته په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په بیان کې چې پرون خپور شوی چې حنیف اتمر او سادات نال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې سطحې همکاري له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6500 ترکی سرتیری د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې ظاهر موسی به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. دا لومړی ځل دی چې د القاعده شبکې ادعا کوي چې په کشمیر کې فعالیت لري. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ غرنۍ سیمه ده، چیرې چې د پاکستان ملاتړ لرونکي بیلتون غوښتونکي د هند له پوځ سره په جګړه بوخت دي. د نړیوالې اسلامي جبهې په نوم د القاعده په یو اعلامیه کې راغلي چې کشمیري ظاهر موسی به چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې د حزب المجاهدین په نوم له لوی وسلوالې ډلې جلا شوی دی، د انصار الغود الکهن په نوم د القاعده شبکې سره د تړلې وسلوالې ډلې مشري وکړي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سخت دریځې ډلې په څرګنده په کشمیر کې فعالیت نه درلود. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې سیمه ده چې دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي. هندي چارواکو ویلي د القاعده شبکې دا اعلان په کشمیري بیلتون غوښتونکو د یو ایډیالوژیک بدلون څرګندونه کوي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرایلو لخوا په اقصا جومات کې د نصب شویو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرایل پولیسو اوښکو بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې، او د فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوانونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکو ویل چې لږ تر لږه 114 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوه اسرایلي پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیل په اقصا جومات کې د امنیتي وسلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر جدي او زیات کړل. د امریکا د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره پر روسیې د نوې بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالف رایو په وړاندې په اتنوي موافق رایو تصویب شوه، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوې بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته ځي چې نوموړی به یا توشیح او یا هم ویټو کړي. د بندیزونو دا نوې لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچیرې ولسمشر ټرمپ د ویټو کولو پریکړه وکړي، د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره په کانګرس کې کافی شمیر رای موجود دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اداوې رد کړې دي، پرون ویل چې د خپل هیواد پر وړاندې به پرله پسې ناسم اقدامات ونه زغمي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې نن د پاناما قضیې کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله.
نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے بچوں کے خلاف مقدمہ.
د پکتیا د جانی خیلو د جګړې په اړه باندې هم چې شپږمی ورځ تر رسیدلې تاسو ته ورستی جزئیات اورو. د پروګرام په دویمه برخه کې یو اونیس پروګرام لرو، حقیقت څه دی او نور تفصیلی راپورونه به هم تاسو ته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د قیدی رازول لمړی مطلب ته. د پاکستان سترې محکمې نن د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف د فساد په قضیه کې سلب صلاحیت کړ. قضایي هیئت پر ښاغلي شریف د فساد لګیدلو تورونو د ثبوت په اړه له څېړنې وروسته شیبه مخکې خپل پریکړه اعلان کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، پر نواز شریف د محکمې د حکم جزئیات څه دي او پر د لګیدلي تورونه کوم؟
مننه. د پاکستان په ستره محکمه کې د صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیه په اړه لوګدو بحثونه وروسته بلاخره قضایي هیئت شي به مخ کې هغه سلب صلاحیت کړ. محکمې د ښاغلي شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد د مخالف لوري د داوا د وکیل صورت داوا واورېده او وروسته یې خپله پریکړه اعلان کړه. په صورت داوا کې ادعا شوې چې د شریف د کورنۍ د غړو ډېره زیاته برخه شتمني په بهر کې ده. همداراز د پر لور مریم او د کورنۍ پر ځینو نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړي دي. د نواز شریف په دوسیه کې همداراز په 1990 لسیزه کې چې دی په قدرت کې و، د فساد تورونه هم شته، خو د هر راز غیر قانوني کارونو او اجراتو تورونه رد کړي دي. د محکمې په نننی حکم کې دا هم راغلي چې پر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر نورو غړو د تورونو د څېړنې لپاره دي د جنایي تحقیقاتو یو دوسیه هم پرانستل شي.
مننه. په محکمه کې د ښاغلي شریف په ضد دعوا د چا لخوا ترتیب شوې او چا دغه دعوا کړې وه؟
د فساد د تورونو له وجې پر نواز شریف دعوا د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان لخوا چې د اپوزیسیون د پاکستان د اپوزیسیون تقریبا وستر ټولو مهمه ډله ده، د ډلې لخوا شوې وه. د محکمې په حکم کې د نواز شریف پر بې صلاحیته کولو سربیره پریکړه شوې چې د شپږو میاشتو په درس کې باید پر ده او د دوه د کورنۍ پر نورو غړو پر ضد د فساد دوسیه ترتیب شي.
یو څه بلکه لطفا ووایي په آخر کې د دې قضیې په اړه په پاکستان کې د خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العملونه څه دي د فعلاً لپاره؟
د نظر پوښتنو له مخې د دې هیواد خلک، البته دا نظر پوښتنې د محکمې د حکم له اعلان نه مخکې شوي، او د دې نظر پوښتنو په اساس خلک او سیاسي ګوندونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې ځینې کسان غواړي چې نواز شریف سلب غوښتلې چې نواز شریف سلب صلاحیت شي، او ځینو نورو بیا پر د لګیدلو تورونو د فسخه کولو غوښتنه کوله. یوه خبره د پام وړ ده چې نواز شریف په دې مشهور دی چې د پاکستان په سیاسي صحنه کې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له رول سره، د رول له څرنګوالي سره دی ډیر مخالف و، او ځکه د خپلې واکمنۍ په دوو مخکینیو دورو کې هم د پوځ لخوا دی له واک لرې شوی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم احمد تکلو چې د پاکستان د سترې محکمې د یوې 15 کسیزې خاصې ډلې نننۍ پریکړې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول و موریدل چې په نواز شریف باندې د هغه په خلاف البته نن پریکړه شوې ده. د همدی مسالې د لا څېړلو لپاره د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر خبريال مجید بابر هم دوست موږ سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب، خبری مسائل خو تکل سب ډیر زیات واضح کړل دوستانو ته، درته وی چې په پاکستان کې دغه سی پریکړې مخینه لري، سابقه لري که څنګه؟ یعنی دا خو ډیره غټه مسله و او ډیره لوی پریکړم شوې ده.
باید یو خبر وکم د ټولو مخې د آزادۍ ریډیو اوریدونکو ته سلامونه. سنګزای صاحب، د دین مخ کې د پاکستان چې سومره هم صدر اعظم تیر شوی دی، هغه په یو نه یو قضیه هغه خپل ټرم نه دی پوره کړی، خپل موده د واک نه دی پوره کړی، څه د درغلۍ په تورونو باندې خوا شوی دی. د دین مخ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بوټو او بیا د نواز شریف خپل سو سوزل دغه سید درغلۍ په تورونو باندې خوا شوی دی، خو هغه د پوز لخوا یا په هغه وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې یو دفعه و چې 58(2)(b) به ورته ویل، او په هغه په لړ کې به د پاکستان ولسمشر یو اختیار درلودو چې په سناس تور باندې د پاکستان وزیر اعظم یا صدر اعظم د سوکاینه لري کې نو داسې مخکې شوی دی.
یعنی مخینه لري اوس وخت حالات بدل شوی دي. د پاکستان پاړه باندې نړیوالو نظرونه هم تر یو حد پورې لپخوانه توپیر لري. د اوس لپاره خپل تحلیل سره شریک کړئ چې اوس به څه کېږي. پاکستان به په کومې لوري ځي په دغه یو حالت کې چې نړیوال فشارونه هم په پاکستان موجود دي، د امریکا لخوا هم وخت نا وخت فشارونه کېږي، په نور نړۍ کې هم داسې مسایل شته؟
باید دا زه ووایم چې د پاکستان په داخلي تګلاره کې او د پاکستان په خارجه تګلاره کې د پاکستان د سیاسي حکومتونو برخه ډېره کمه وي او یاړو وینه. نو په پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي حالات دي، د هغې له مخه چې اوس کومه دا پریکړه راغلې ده، دا لا پوره روښانه نه ده چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز به څه کوي. دوه درې خبرې کېږي چې سیاسي څېړونکي یې کوي. یو دا کوي چې کېدای شي نواز شریف یا دغه حکومت د دې پریکړې پر ضد ان کورټ په سپریم کورټ کې دننه د دې فیصلې یا د دې پریکړې پر ضد
یو څه باید وایي چې نواز شریف خپل د ګوند مخکښو غړیو مشرانو ویلي چې محکمه کومه پریکړه هم کوي موږ په خلاف نه درېږو. یعنی دا یې منلي وو چې محکمه که زمونږ پر ضد، البته دوی ډېر ډاډه وو چې محکمه به زمونږ پر ضد پریکړه نه شي کوی او که وکړي موږ یې منو. داسې یو څه ویلي
د نواز شریف ګوند لخوا د په مخ کې دوره کې یو څه شي چې کله په سپریم کورټ کې د خلاف یو پریکړه روانه وه، ججانو قاضیانو فیصله کوله، نو د مسلم لیگ نواز ګوند ډیر کارکونکو په سپریم کورټ ورختلی وو، هغه فیصله یې د کولو نه منع کړې وه. دغه سی یو ګمان کېده چې یاره بیا به دغه ګوند دغه څه کارو کې، خو د دې پر ضد باندې چې کم د دغه ګوند سیاسي خلک دی ویل چې موږ به دا فیصله منو، خو دا د دوی قانوني حق دی چې د دې پاړه باندې په سپریم کورټ کې یو اپیل وکړي د بیا کتنې. او د دې نه علاوه یو سیاسي خبره دا هم ده چې کېدای شي دا روان ګوند خپل یو بل صدر اعظم وټاکي چې په هغه کې سلو پنځه نومونه مخې ته راغلي دي، چې په دغو کې یو د قومي اسمبلی سپیکر صدر آیا صادق نوم راغلی دی، د پټرولیم د وزیر خاقان عباسي، د دفاع د وزیر خواجه آصف. هغوی دا وایي چې یاره کېدای شي دغه خلک بیا صدر اعظم شي، خو حضر اسد دا پریکړه پوره روښانه نه ده. اوس حضر اسد صرف سپریم کورټ دا ویلي دي چې د خپلې سوکۍ لپاره نا اهل دی، دی نشي کولی او سمدستي د خپل سوکۍ پرېږدي. او د ده د دوه زامنو د یو لور او د یو یو خبره باید د آزادۍ ریډیو اوریدونکو ته ویم چې یوازې نواز شریف نه دی نااهل شوی، د پاکستان د خزانه وزیر هم نااهل شوی دی په دې قضیه کې، او هغه هم خپل سوکه نشي ساتلی. نو دغه پریکړه اوس د دینه پس دغه ګوند څه فیصله کوي لا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ معلومات
یو څه کراته وي. د دې په خلاف باندې عمران خان قضیه درج کړې و، او هغه هم د یو څوک دی چې لډیر نفوذ په خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې برخمن کسته، او وخت نا وخت احتجاجونه هم د کړي دي. اوس که احیانا داسې حالات ګډوډ شي، هغه به له دغسې حالاتو نه څه ګټه واخلي؟ او ویل کېږي چې په شاوخوا سیمو کې خلک راټول شوي دي، که څه هم چې د نواز شریف خلک یې نه دي پریښي پلویان، خو د عمران خان تحریک انصاف والا راټول شوي دي.
د عمران خان نواز شریف د حکومت په 2013 کې چې د نواز شریف حکومت په واک کې راغلی دی، د هغې نه پس عمران خان جد یو مخالفت کوي سیاسي، او په دې لړ کې ډېرې احتجاجي ناستې شوي دي، ډېر ډیر نور خو د دې پاناما اسناد په لړ کې اول خو د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پاناما پاړه باندې شیخ رشید او یو بل ګوند سره د عمران خان د قضیه سپریم کورټ ته وړي او په سپریم کورټ کې دغه ټول سلور وړ ګوندونو دا ویل چې په دې لړ کې د تحقیقات وشي د تحقیقات لپاره ډله جوړه شو پاغه ډلم ډیر زیات انتقادونه کېده اوس دغه ډلې بیا دا خبره و چې موږ ته پوره اسناد دي نه دي راکړي خو دغه سي یو بل قضیه هم په دې سپریم کورټ کې روانه ده چې هغه د عمران خان د دولت پاړه باندې ده چې عمران خان داسې ډیر دولت او بهرنۍ کمپنیان لري یا بهر په ملکي فلیټو چې هغه په لړ کې سپریم کورټ ته پکاره چې هغه اسناد ورکړي
ډیر زیات مننه کوم ښاغلی بابر کورودان و موریدل چې د پاکستان ستره محکمه د نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله هغه د پانامي په قضیه کې پړو بلل شو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
قدر منوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرامونه او رای کولای شي www.azadiradio.org ته هم مراجعه وکړئ زموږه حالت هم په ژوندې بڼه اوریدل شي او هم درز مو مطالب لوستل شي لکه څنګه چې پویږي لڅو ورځو راهیسې د پکتیا په جاني خیلو لسوالي کې د افغان پوځیان او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ویل کیږي په مخالفینو کې د پاکستان ملیشي هم لیدل شوې دي او په وجل شوې کې تر ډیره پوری د پاکستان ملیشي شامل دي دا چې فعلاً وضعیت څنګه او سم جګړه روانه ده که څنګه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال همدا شی به د ټلیفون په کرخه را سره ده داود تپان مهرباني وکړئ تپان سپ وضعیت اوس څنګه ده په جاني خيلو کې جنگ روان ده که څنګه
مننه څو شی به وړاندې دي د پکتیا امنیه کمانډاني مطبوعاتي دفتر مسول سردار ولی تبسم سره ما خبرې وکړې هغه په خپل خبرو کې راته ویل چې دا مهال د جنخیر په ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه په شریکه په ګډو عملیاتو کې بوخت دي تر دې مهاله په سیمه کې جنگ ده په ولسوالۍ کې دوی وایي د دې په خبره چې تر دې مهاله دوی ته ورستي جزئیات نه رسیدلې چې په ولسوالۍ کې څه وضعیت دی مخابراتي شبکې کته دي د پکتیا امنیه کمانډان خپل په جان خېلو کې د ټلیفوني تماس نه ور سره نیول کیږي همدا ډول د 203 تندر پولیس اردو کمانډان خپل د دې رهبری په غاړه لري اول ته په جان خېلو کې بوختي امنیه کمانډاني مطبوعاتي دفتر مسولین او ولایتي ادارې چارواکي دوی وايي په جان خېلو کې جګړه روانه ده دوی یو شیطان دښمن دی هغه په سیمه کې د عام خلکو ژوند د سیاغوي سی خدماتو ته لاسرسي نه لري لارې تړل سوي دي ولسوالۍ نه نور ولسوالۍ ته د تګ راتک د دوی ورستی ټول جزئیات هم دا و چې 13 ورځې ورکړي و چې شپږ 50 تنه وسلوالي وژلي په دې کې شپږ تنه د دوی په وینا سي بهرني جنگیالي دي خو وسلوال طالبان وایي ذبیح الله مجاهد دا خبره نه مني سي په دې کې د دوی په جنگیالي کې دي بهرني ملیشي یا وسلوال موجودي ولی دی افغان حکومت ادام داده
بل یو څه راته وایي چې افغان چارواکي حالت څه وایي په خپل ولایت کې چارواکي څه وایي قومندان خو بسې می ته تللی خو والی او ویان به وی هغه څه وایي چې د جګړې د مهار لپاره ل کابل نور پوجان غوښتي ک څنګه یا په مشت قولي اردو کې چې کوم پوجان دی الته دی غي د دفاع لپاره تازه ځواکونه لیګلی ک څنګه
دوی سره سیمون خبرې سوي تر دې مهاله دوی تازه دمي ځواکونه سیمې ته لیږلې دي او سیمه غرایزه سیمه ده په اسانۍ نشي کېدلی چې د جنخیل ولسوالۍ ټول سیمو کې عملیات دوی په غړډول تر سره کې څومره دوی پلانونه لري دوی په قول دوی په تاکتیکی ډول غواړي سیمه کې مخ کې لاړ شي خو وسلوالو طالبانو هم هغه مرچيني ولې دي سیاغه د دوی پوسټې په کې حاکم وي هغه حاکم نقطې چې د غرونو په سرونو کې موقعیت لري د جنخیل ولسوالۍ موقعیت داس یو موقعیت د څار چا پیرې غرونه دی منځ کې یو ناره د پامدغه ناره کې ولسوالۍ وسیدونکو او عام خلک او وسلوال طالبان او حکومت ټول په جګړه بوخت دي او عام خلک دوی غواړي د حکومت په وینا دوی غواړي چې په قرار لاړ شي ولې خلکو ته زیان ونه رسي
بله مننه
خو وسلوال طالبان
یو څه لطف کوي ته پانسې مخکې لدی خو په پکتیا کې دغه سی یو ډلېزه حمله یعنی ډیر زیاته مخینه نه لري نسبت نور ولایتونو ته یعنی نسبتا آرام ولایتو څه فکر کوي په خو بر راپورونه وو د داسې تحرکاتو نه چاله مخالفین ځای پر ځای کیږي یا وسلې ورته رسیږي کڅنګ داسې څه وو چې اوسې داسې یو دم حمله وکړو په دې توان باندې چې تر شپږ ورځو پورې افغان پوځیان مصروف ساتل ته
وسلوال طالبان د مونږ په ازادي رادیو په خپل او نور رسنیو پر لپسې د پکتیا د نامنې خبرونه ورکړي دي. حتی ولایتي شورا په دې کنفرانسونه ورکړي او دغه سیمې نام نه دي جانخیل که حکومت ورته توجه ونه کړي مرکزي حکومت په اتلسو یا شپاړسو پولیسو دوی نشي ساتلی. دا د ولایتي شورا نقلي قول و چې مونږ د هغوی خبرې اورېدلې وې. دوی نور ولسوالیو ته هم اندېښمن دي ځکه چې وسلوال دلته د ولایتي شورا د غړیو په قول دوی فعال شوي دي او تر ډېره برخه هغه ځمکه چې د پکتیا ده هغه مهم نقاط چې دي وسلوال پکې فعال دي او کولی شي حکومت ځان سره مصروف وساتي.
بله ډېر زیات مننه کوم داود تپان د ازادي راډیو خبریال تپان صاحب چې له پکتیا نه د جانیخیلو د وروستي وضعیت په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول. اوس هم په جانیخیلو کې جګړه روانه ده او ویل کېږي لسګونه مخالفینو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. له پکتیا نه به ورشو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند موضوعات تعقیبوي. په جګړې سربیره اوس په یوې ټولنیزې یا اجتماعي موضوع خبرې کوو. هلته یو ګروپ رامنځته شوی دی د خلکو د خوندیتوب او ساتنې لپاره. دا چې دغه ګروپ نور څه دندې لري دایی ته به غوږ شو. مهرباني وکړئ دایی صاحب.
سلامونه. دا خبر غواړم لږ اطلاع کړم هغه داسې چې دا ګروپ د ملکي کسانو د خوندیتوب او د هغوی دپاره د عدالت غوښتنې ګروپ دی. د دې یو شمېر استازي د کابل او کندهار نه راغلي و هلمند ته. نن یو مطبوعاتي کانفرانس یې ورکړ او په هلمند کې یې د ملکي تلفاتو او زیانونو برخه اوس هم درنه وبلل او هغه جدي د اندېښنې وړ وبلل. دوی ځینې ارقام هم وړاندې کړل که څه هم په دې موږ رپورټونه درلودل. د افغانستان په سطحه دوی وویل چې په دروان مریض البته میلادي کال 2018 د پیل نه تر اوسه پورې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې 1600 کسان تلفات لري. د مشخص د هلمند یادونه وکړه وویل چې په هلمند کې د روان مریض کال د پیل نه بیا تر اوسني سرطان میاشتې پورې 112 کسان ته مرګ ژوبله اوسېدي چې په دې کې 28 وژل شوي دي. ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هغوی د خپل کنفرانس هدف چې دلته دا غونډه دایره کړه او د خلکو سره جاروباس وکړ موخه یې دا وه چې ګواکې د افغانستان په سطحه په هلمند کې لا هم جګړه روانه ده شدیده ده او تلفات د افغانستان په سطحه په هلمند کې ډېر دي. تر کابل را ورسېږي چې هغه څو خونه ډېر کې وسلې.
نو تر ډېره پورې د دوی هدف دا و چې چارواکي متوجه شي چې په هلمند کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او مخه ونیول شي. یعنی په عملیاتو کې د دوی مرګ ژوبلو ته پام وشي. او دوی ونه ویل چې په څه ډول به خپل کارونه مخ ته وړي، څه رقم کارونه به کوي چې بالاخره د ملکیانو د ژوند لپاره پام وشي که څنګه؟
دا ګروپ پر حکومت هم غږ وکړ چې په خپلو عملیاتو کې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ او ځینې نورې هغه ډلې چې په بېلابېلو نومونو فعالیتونه کوي. دوی ویل چې حکومت امکانات لري، د خپلو امکاناتو څخه استفاده باید د ملکي کسانو ژوند وژغوري او پر طالبانو البته د دې کمیسیون یو غړي عزیز احمد فصل غږ وکړ چې د اختر په مناسبت د دوی د مشر ملا هیبت الله په نوم خپره شوې اعلامیه چې د ملکي کسانو ژوند ته د هغوی خوندیتوب ته ډېر پکې اشاره کړې وه چې هغه تطبیق کړي او دغه رنګه د جګړې قوانینو ته مراجعه وکړي. د هغې له مخې ملکي کسان سپر ونه ګرځوي او د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی په شپاڼو ته ولایتونو کې د ځینو مرګ ژوبلو ته ارقام راخیستي وه. عزیز احمد فصل وویل چې 249 کسان په دغه شپاڼس ولایتونو کې چې اکثره یې دغه جنوب ولایتونو پکې شامل دي، غور و فاریاب و بادغیس، دوی ویل چې 249 کسان په دې کې وژل شوي دي چې تر دې ډېر زیات ټپیان دي. او دوی ساده پوښتنې په جواب کې مشخص وایم، دوی ویل چې غواړي د روشنفکرانو، مدني فعالینو، ژورنالیستانو په ګډون په کلیو بانډو کې د ځینو قومي مشرانو سره خبرې وکړي چې هغوی اغېز کول لري د طالبانو په منځ کې او هغوی د خپل قومینو پوزنه په استفادې په وسلوالو باندې فشار راولي چې په ځینو مواردو کې ملکي کسان سپار ونه ګرځوي او یا احتیاط وکړي په دې برخه.
دای صاحب مننه. فقط یو څه غواړم چې په ټولنیزو موضوعګانو کې به پاتې شو، جګړې ته به نه ورځو. په هلمند کې د عامو خلکو وضعیت کراته وي، هغوی ته پرون ولسمشر هم ورغلی و، هغوی ته صحیح خدمات رسیږي نه رسیږي، نور ټولنیزو خدماتو نه برخمن دي که څنګه، یا حداقل خدمات ورته رسیدلی شي که څنګه په هغو ځایونو کې چې امنیت شته او دولت حاکمه ده؟
که څه هم ځینې سیمې اوس تازه حکومت ونیولې، مثلا ناوه ورسالي مثال ورکړو، حکومت وعده وکړه چې د دې صحی خدمتونه صحی خوراکی توکو ته لاسرسی دغه رنګ د هغه توکو لوړ نرخونه چې د لشکرګانو ولسوالۍ ته دل دا به کنټرولوي. اما په لیرو پرتو ولسوالیو کې په خاص ډول په هغه سیمه کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي د روغتیایي معیاري خدمتونو تضمین نه شي کېدلی. د خلکو لارې د څو دقیقو په ځای بعضو نږدې سیمو ته په ساعتونو اوږدې شوي دي. وسلوال هڅه کوي چې خلک په خپلو لارو باندې څوکي چې ولاړ شي او حکومت هڅه کوي چې د خپل کنټرول لاندې لاړ ته. دا یوه ستونزه ده، مشکل دی. اما په مجموع کې چون سیزن د اوړي سیزن دی، خوراکي توکي پریمانه دي، نو ځکه نرخونه ډېر لوړ نه دي. اما
ډیر زیاته مننه کوم الیاس د یو د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د یو ټولنیز ګروپ د رامنځته کېدو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره طرحه حکومت ته استولې ده. د دې طرحې په څلور څلوېښتو مواردو کې د مدني ټولنو د استازي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوي چې د پنجمې په ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال دفتر ته استول شوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران حقوق آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلور لارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم رسیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرشو مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولای شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن ستاسو د رادیو اوریدونکی، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړ دي او نه د شخصي رغبتو او ضوابطو په اساس. نو تر ډېره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی له ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغه چې د قول اردو قمندانان او د ولایتونو قمندانیو کې کار اهل کار ته وسپارل شي، نو ان شاء الله تعالی په افغانستان کې به یو سوله او امن فضا قائم شي. وسلام. السلام علیکم. ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر تر سره وړاندې کړئ چې فعلا جریان لري. د اوسنی حالت د رغولو لپاره چې په افغانستان کې جنگونه فعلا ډیر سخت شوی دي، د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قماندان، د ولایت د قلو اردو قماندان، همدغسې ولي د زون قماندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره دغه جنګونه چې دي دغه د دوی لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قماندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا چې هغه شربخواره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه هېخوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دی. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلبې صلاحیت کړ. د سترې محکمې د 5 لوړ رتبه قاضیانو یو هیئت په یو پریکړه کې نه یوازې دا چې شریف سلبې صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم کړی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والی غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ایزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطح همکاري مهمه بولي. دواړو مشرانو پرون په کابل کې یو بل سره وکتل. القاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسی با په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د وینوې ډلې مشري کوي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سختې ریسي ډلې په سرګند په کشمیر کې د فعالیت اعلان نه وکړي. د امریکا د سنا مجلس ته پنځشنبه پورې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره په روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په اقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان نه او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې له اسرائیلي پولیسو سره ټپیان شوي دي.
رسوان مرادو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org ولولې. همدارس facebook.com/azadiradio د خبرونو د لوستلو خمرجه ده. د ختیز نورستان د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نیم زیات کسان د تریاک او چرسو په څخلو روغ دي. په روغ دو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمه خلک وایي د روغ دو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ یا جلال آباد ته ولاړ شي. په دې اړه رحله انوري ریپورت جوړ کړی.
افسي کلی د برګي مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسي کلی قومي مشر مولوي محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوي محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغازین اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوس پورې کم دي ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي.
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي، 12 کال نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم دی لوګي اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملایږي. خلک یو ته ورکو هغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص، بیا هم دغه درد دی. دا درمل موږ ته نه رسیږي مجبورې د لاسندا درملو زیور به کې خو مخته شین یو ورځ دوه ورځ دریم ورځ څلورم مجبور د جام مخته شي اسم ولی الله دې درمل نشته دوا نشته کلینیک نشته پټوخه او زکام او بسر درد او هر شیانو باندې خو همدغه سی ورو ورو د استعمال کو اوس متاد یو
په نشې توکو روغدي او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې لپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پری خو دې نه شو جلال آباد ته چلار شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دې مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنمم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلار شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا پنځلس غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره د جلال آباد ته کولر ته ځي خو څوک د علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلور اتلو کرانه لري همدلته په نشئی توکو بوخت دي
په نورستان کې د خزو چار رئیسی میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګی مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ خزی او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته ودی زین چې زیات خوندې بازي ا ناتاریا کو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې اوسې باندې او څه دا غي نام ضرور مطلع کیږي ماشومان هم
هغه له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نور ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملین د لپاره یو روغتون جوړ کړي
وختونه چې دولتي چارواکو نن دا د نورستان ولایت څنګه متادینو د لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خو څنګه څنګه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینې چې په خپل په مرکز کې چې معتاد دي چې څنګه د تاریخ څنګه دونه استفاده کوي نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغ د کسانو شمیر د اندېخنی ورته او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره د اقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي
والی وای برګی مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروبارین ونیسی
یقینا د بدخشان قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشی دقیق کړي چې هغه د بدخشان د طرف ته راځي د اموال او د انتقال جدي څارنو کې چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي
د برګی مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځیده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو پاړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د ککړو اوبو د څخلو له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي او وایي د چټلو اوبو څخل د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي مخکې له دې چې په دې اړه د یوسف زادران رپورت درته خپور کړم باید وایم چې د پروګرام په پاتې برخه کې به بیا د حقیقت څه دی خبرونه اورې په دغه پروګرام کې چې اکرام الله اکرام جوړ کړی دی د ننګرهار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي د ننګرهار په وروستیو ناامنیو هدفي وژنو او ګڼو نورو مسایلو عبدالرحمن رحیمی ځوابونه ورکړي دي دا تاسو او دغه هم پروګرام خو لمړی د یوسف زادران رپورت واورئ
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر ده. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوي او هیڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون سن نه لري.
کور کې ماشومان لرم، ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس والس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو. تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شیان شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته، نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعا د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وایي چې له کابل څخه هره ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. له دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونه وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحدې اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغه ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزاسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
سلامونه په ورستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه و خو دا ویل چې د ولسوالۍ ترڅنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قومندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قومندان صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه څلور میاشتې ستاسې له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلی یاستئ، څه فکر کوئ په دې تیرو څلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه چې هر څوک چې په هره دنده ګمارل کیږي د ځان دپاره د ښه بهبود د راوستو دپاره ځانګړې پلانونه او ځانګړې طرحې لري. چې موږ هم په همدغه هکله منظم پلانونه لرو او شروع پی کړی یو اندازه سی لنډمحاله و هغه لنډمحاله باندې مونږ ګام راخیستای دا او یو اندازه سی متوسط و یا یو څه وخت غواړي هغه ته باندې شروع کړی ولې هغه هدف ته تر اوسه نه رسیدلی او اوږدمحاله خو لکه څرنګه چې تاسو پیږئ هغه نو بیا اوږدمحاله دی لږ اوږد وغږ غواړي او ضرورت هم ورته غواړي. کوم شی سی د ننګر د جلال آباد د ښار په هکله درته وایم، یو خو د ولسوالیو موضوعات دي چې هغه تاسو هم خبر یاست چې څو میاشتې مخته دلته په کوټ ولسوالۍ کې د بالا ولسوالۍ کې اچین ولسوالۍ کې او داسې نورو همدغه رنګه چپریار کې همدارنګه په چیروګام کې چې تورو بورې ته داعش دا نارې والې چې موږ توره بوره ونیول او خلک هم ورخطا و چې دا به څنګه سي. د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین چې رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډیره میړانه وکولای سول، البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک چې داعش ډېره غټه ماته وخوړل او ډېر تلفات یې ولیدل. ګورئ کوټ ترې تاس پیاس چین دغه اوسې موږ تاسې غږیږو د وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګه د بالا ګوره چې ډېره نامنه هغه وه تاس پیاس وایي او هغه ډېرې اخرې او جګی چوکی پاتې دي. نور په همدغه رقم چپلیار مکمله توګه له دوی نه تاس پیاس په چیرو اګام توره بوره مکمله توګه له دوی نه تاس پیاس. کله سه دا جوته سوی ده کله سه دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې لمات سره مخامخ کیږي د دوی باداران یا هاغه د منطقي استخباراتي کړی سی دوی تمویلی دوی تجهیزی دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي سی د جګړې په ډګر کې خماته وخړله بیا دوی وهڅوي ترور ته انفجار ته انتحار ته. گرچه په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله چې په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل خو متاسفانه خلاص وه.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکړي، فکر نه کوئ په هغې مسله کې بېغوري شوې وه خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته، هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت سه د تاسو امنیتی ځواک سه یو ځای ته د امنیت لپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان هم ولري شهیدان هم ولري خو هغه کسان دي چې پیری او ګزمې کولې شهیدان سوي، ځکه دښمن او بل خپله د جلال آباد د راډیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې د تاسو وینئ سه هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سه اړین وي ورته سه یو پیرهدار وکولی سي دوه پیرهدار وکولی سي درې پیرهدار وکولی سي دغه امنیت ونیسي هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجوره مرمیو باندې تاسو فکر کوئ چې دغس یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګټ دی نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کیدلی شي؟
اصلا که زه فکر کوم مشکل دلته دا ده چې مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کیږي. دغسې وایي دوه جوړه اصلا د سرباز من قطن نه لرو چې هغه پرتنر و نه لري هغه برخه جبخانه و نه لري هغه نور مشتپنی مهمات و نه لري کله سه ضرورت سلوغه نه استفاده و نه کی دا هیڅ د مانو لوړ نه دا یو دوم هغه اطلاعات سه مخترازی هغه د سه اطلاعات نه وی سه مشخص یو جای خوی یعنی دولتي جوی نه پکې خول سوی مثلا ووی ساتویس جوی نه پکې خول سوی و که اطلاع وی ک نه وی مخ په دی پی ګو سه دغه جوی نه خطر لري ولې هغه پرسونل سه منګ ټولو ته و در ورسو او لکه څنګه سه د تهدیدات او جوابګوی وی رسو خو مخ تاسو پیګو ساق د تشکیلاتي معلوم ده مثلا د دنګرار جلال آباد خار او لس نه هي سوی دي یا نه نه هي سوی یو هم په درخم کې دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتی بخش کې ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نستا لوړپوړو مقاماتو سره مخ شریکې کړې دي زه امیدوار یم چې دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سې کومه ده هغه متوجه شي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدي؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده هغه څه سې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان یې شهید کړه ځان یې زخمي کړه او ترورستان سې هلته ننوتلي وو له منځه یووړه داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کې داسې موږ سرباز سره یو ځای شهید سو یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه سې دا باید نه وای سوي ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو کله کله نو داسې کېږي داسې فکر وکړه که دلته دیرش نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل جغرافیوي موقعیت یې وګوره ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک سے موږ استعمال کړی و متاسفانه سے هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولای سو سے هغه میړانه وکی
د جلال آباد امنیت تکرا شو پورسته کې اندیښنی موجودی وي د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلینګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه خار کې هدفي وژنې ډیری شوی کډیری شوی دلیل سو او که خلکو اصلا غلط آواز خبره کړي و اساسي جواب پدې اړه
کدر تو ایم سی بیخي وژنه نه وسوي هم د لری حقیقت یو کو ایم سی دومره سوي و سلکه د غباز خلکو سي زه نظریاتو ته احترام لرم ولی په دغه اندازه م نس جلال آباد د سی وخو د سی جلال آباد بیخي سور ورده در علی خو ما ته دغه وسم پیګو وختن د سم نو نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر خده ولی که مونږ وایو چې د موږ کړنه بسنه کړي دا ټول جرم مهار کړای دا به غلط وي ځکه جرم ست ما مخ کړتل چیرې سی ټول نه وی ال ته جرم پیشبینی سوای او دغه وژنې سی مثلا بعض دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولی د کابل کې ناست و غګېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید څه غږېږو دا صحیح ده یو څوک به یې تارګیټ کړی ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی داسې دې نه کوي یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو د رالی سې هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصده هغه خبر نه وي ولې دا دوه سوه فیصده یا سل یو نیم سل فیصد هغه ښیي دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي همدغه مشکلات لږ تر لږه و یا شپږ هدفي وژنې پرله پسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او که نه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده په دې کې شخصي مدعیګري راځي په دې کې ناموسي قتل سوی ده په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې اوس مثال د خبرې څه دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورس او تاسو ولید سه مقابل ته لوري ډز په وکړه خپل ترورست عدالت فنچ سره پروت و سمړای منګرا جک یعنی د سیمنه د امنیتی اورګان لاستر ځنې ورته ناستی بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بازه جو کې موږ په پوسټه حمله سوي دا په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلای چې موږ یو یا دوه زخمی سوي دښمن اجسات پراته دي تنها تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ در تویم په لسګونو اجسات د دښمن راوړي دي او دام بیرته بیا سپینګیری په سراغلی ور تسلیم کړیم دي
په جلال آباد ښار کې شمیر خلکو شخصي وسلوال د تور خو لرونکو موټری بی نمبر پلیټ موټری چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکل باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل هم دغه شیان کېدلی شي
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نسته سه په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کی او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکی وسی او په دې ته هوډمن وسی زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصد ستونزې دغه وطن به حل وي هر څوک وایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیلیم یا زه رئیسیم یا زه مونینیم یا زه دا شیم یا زه دا شیم یا زه دا شیم نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده که هغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی او په افغانستان کې دا قصه روانه ده مونږ تاسو وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه د تاسو د راډیو د امواج او د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنیاد کوم راځئ چې اول زو قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټ موټرو باندې هم جدي امر کړی ټولو وي دغه اوس اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړی دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړی حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمی یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې سي حتی هغه موږ پی اپس کړي سي داول
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردې جوړ کړي دي په بیلابیلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قومندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هره مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه دی
مننه ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار هم له افغانستانه بیل نه ده دا باید واضح وایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسو دې رادیو لاره ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په هغه لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیق کوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري یعنی پولیسو پورې اړه لري
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بیلابیل والیان تبدیل شول هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی ځکه ننګرهار څو بیلابیلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا محاصره کړی دی ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې خپله وویلې دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړې رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې دلته راتلم قومندان دی امنیت دی پایتخت یا د کابل وم زما خوې عادت دی دندې په اجرا کې دوی ته معلوم ده ټول ته معلوم ده د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سي پلان نه سپه ده دي کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یې ما سي تالیف می اجرا کړای ده
یعنی د چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزله خوري نه سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
ولکه ورځ چې زه راغلی ما هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی وویس کسا آغا شیان سی تختولی و آغا هم لاس تر آغلا پا جرمم سریحان اعتراف کرای دا او دی قانون منگولو تام سپارلی
تا پنگرو شرنگ شرنگ ستاد پنگرو شرنگ شرنگ ستاد پنگرو شرنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگرو شرنگ شرنگ ستاد پنگرو شرنگ می ہر سہارا پسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ